د رادیو درنو دوستانو سلام علیکم. د ازادي رادیو دنن ورځې خبرونه به تاسو ماشم تر وو بجو پوری اوري د خبرونه مو تر درو بجو ده او اوس پوره دوه بجې سوي دي. په دې خبرونه کې به روس د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته رپورټونه هم وړاندې کوو، خو د هرې بلې خبرونې په څیر د دې خبرونې په پیل کې هم خبرونه لرو. د نړیوالو خبرونو سرخط دا دی چې د امریکا د دفاع وزیر د خلیج ملګرو هیوادو ته ډاډ ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام د ډیپلوماسۍ تر شا د امریکا پوځي قوت ولاړ دی. د ملګرو ملتونو روغتیایي موسسو د سوریه په شخړه کې په ښکېلو اړخونو غږ کړی چې روغتیایي تاسیسات او کارکوونکي دي په امنیت کې وساتي. خو اول پام کړئ د افغانستان د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
السلام علیکم، زه فریبا زاریم د دې محله خبرونو سره. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې په برخه کې د پاکستان د عملی همکاریو چوکاټ د جوړېدو په حال کې دی. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاری شورا لولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په لاسلیک کولو کې ځنډ ونه کړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د روسیې پر هغه طرحه څېړنه کوي چې غواړي افغان پولیس په خپله خاوره کې وروزي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې په برخه کې د پاکستان د عملی همکاریو چوکاټ جوړېدو په حال کې دی. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی نن له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل پاکستان اوس دا درک کړی چې له افغانستان سره له همکاري پرته بله لار نه لري. ښاغلی ستانکزی وایي چې طالبان هم د پردې تر شا په دې هڅه کې دي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. د دې مرکې نور تفصیل په روانه خبرونه کې وړاندې کیږي. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا له ولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په لاسلیک کولو کې ځنډ ونه کړي. یاد شورا چې درویشت ګوندونه او ائتلافونه غړیتوب لري د یوې اعلامیې په خپرولو سره له امریکا سره د دفاعي او امنیتي سند د افغانستان په ګټه وبله. خو تر دې وړاندې د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان به د امنیتي تړون په اړه د امریکا فشارونو ته تسلیم نه سي. فیضی د جمعې په ورځ رویټرز خبري اژانس ویل د امریکا متحده ایالات افغانستان په حکومت کې پر ځینو عناصرو فشار اچوي چې امنیتي تړون لاسلیک کړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د روسیې پر هغه طرحه څېړنه کوي چې غواړي افغان پولیس په خپله خاوره کې وروزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان په وروستۍ غونډه کې ویلي له افغانستانه د باندې ګواښونو ته په پام سره دوی چمتو دي چې افغان پولیس په خپله خاوره کې وروزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان کوشش کوي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شي. د پوځي چارو څېړونکي وایي له افغان ځواکونو سره د ټولو هیوادونو مرستې تر هغه وخته مهمې دي چې کوم شرایط یې پر افغان دولت نوي شي. د کابل والی وایي د افغانستان خلک شکایت کوي چې سالمی او خدمتګاري اداره نه لري. د کابل والی عبدالجبار تقوا نن په کابل کې په هغه سیمینار کې دا خبره وکړه چې عدالت د لاسرسي په هدف جوړ شوی و. ښاغلی تقوا وایي چې خلک د سیمه ایزو دولتي ادارو له مامورینو څخه ډیر شکایت لري.
ما به ساختن و ایجاد یک اداره سالم و
موږ د یو سالم پیوړی او خدمتګار ادارې جوړولو او رامنځته کولو ته اړتیا لرو. دا اداره چې د خلکو د تشویش لامل ونه ګرځي. موږ حکومتي چارواکي که ستاسو د هوسایي لامل نه ګرځو نو لشتر لشه د ستاسو د زحمت لامل هم ونه ګرځو.
شغلی تقوا وړاندیز وکړ چې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره باید په سیمه ایزو ادارو کې د بیلابیلو ولایتونو څخه کارکوونکي په کار وګمارل سي. او په بلخ ولایت کې د حقوقو او شرعي علومو د 350 فرغیدونکو محصلینو لپاره د کارموندنې یو ورځنی کنفرانس جوړ سو. د بلخ پانتون د حقوقو د پانځي رئیس نورالله محسینی رسنیو ته وویل چې د لومړی ځل دی چې د فرغیدونکو محصلینو لپاره دا ډول کنفرانس جوړیږي او هغه یې ګټور وباله.
د سلامونو په وړاندې کولو سره پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د خلیج ملګرو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام د ډیپلوماسۍ تر شا د امریکا پوځي قوت ولاړ دی. هیګل نن د بحرین په مرکز ماناما کې په یو وینا کې ویل له تهران سره د لویدیځ ډیپلوماسۍ باید غلطه تعبیر نشي. د زیاته کړه په مذاکرو کې بری به د متحده ایالاتو پوځي قوت لا ټینګ کړي. د امریکا دفاع وزیر ویل متحده ایالات په خلیج کې د 10,000 جنگي ځواکونو په ګډون د خپلو 15,000 عسکرو ساتلو ته ژمن دي. له تهران سره د شپږو طاقتونو د نومبر میاشتې د 24 نیټې معاملې د خلیج د هیوادونو مشران چې اکثر سنیان دي اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو روغتیایي مؤسسو د سوریې په شخړه کې په ښکېل اړخونو غږ وکړ چې روغتیایي تاسیسات او کارکوونکي د امن وساتي. نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO، د ملګرو ملتونو د کوچنیانو روغتیایي سازمان یا یونیسف او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سازمان په دغه ګډ بیان کې ویلي، د جګړو له امله د سوریې په سلو کې له شپېتو زیات روغتونونه زیانمن شوي او یا هم له فعالیته لوېدلي دي. په همدې اندازه امبولانسونه یا غلا شوي او یا هم زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو روغتیایي مؤسسې وایي دوی د سوریې د روغتیایي سیستم، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او د مهمو روغتیایي وسایلو د وضع په اړه سخت خواشینې دي. د ملګرو ملتونو روغتیایي مؤسسو په اعلامیه کې ویلي، په روغتیایي تاسیساتو حملې د نړیوالو قوانینو له مخې جنګي جنایت دی. د اوکراین حکومت له روسیې سره اړیکې نور هم نږدې کړل او دا په داسې حال کې ده چې د دې هېواد په مرکز کیف کې په زرګونو کسان مظاهرې کوي او له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو ټینګولو غوښتنه کوي. د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د چین له سفره د ستنېدو پر لار د جمعې په ورځ د تورې بحیرې په سوچي ښار کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د اوکراین صدراعظم میکولا آزاروف وویل د دواړو جمهور رئیسانو خبرې د ده په وینا د ستراتیژیکي همکارۍ د یو ستر تړون په اړه وي چې له مخې به د سوداګرۍ او اقتصادي پالیسیو پر سر مخالفتونه لرې شي. زمونږ جمهور رئیس له چین څخه د ستنېدو پر مهال په سوچي کې تم شو او غونډه یې له مخکني پلان پرته وه. موږ له روسیې سره د ستراتیژیکي همکارۍ د یو تړون په اړه خبرې کوو. دا به په اصطلاح د سړک داسې یوه نقشه وي چې د سوداګرۍ او اقتصادي مسلو په اړه به زموږ ترمنځ مخالفتونه حل کړي. آزاروف وویل اوکراین او روسیې دغه راز اوکراین ته د روسیې د طبیعي غاز په اړه هم خبرې وکړې. او د نړیوال سوداګرۍ سازمان د 1950 غړو هیوادونو استازي د نړیوال سوداګرۍ په زیاتولو سلا شول. دا معامله نن د انډونیزیا په بالی کې دغه سازمان د استازو په غونډه کې وشوه. له 1995 کال راهیسې چې د نړیوال سوداګرۍ سازمان جوړ شوی دی، د ټولو غړو هیوادونو لومړنی نړیوال تړون و. په تړون کې راغلي چې غړي هیوادونه به په خپلو کې ګمرکي اسانتیاوې برابروي. راپورونه وایي د دغه معاملې پر اساس د نړۍ د سوداګرۍ حجم د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په اندازه نور هم پراخ شي. دا معامله د هند او کیوبا له مخالفتونو او ملاحظاتو له حل وروسته تایید شوه. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي راډیو درنو دوستانو وروسته په خبرونه کې دا رپورټونه اوریدلای شئ. د خبرونه زفرشته جلالزی درته وړاندې کوم. په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې په پروسه کې د پاکستان د عملی همکارۍ لپاره یوه کړنلار رامنځته کوي. په کندوز کې د ملي اردو او د ملي پولیسو د روزنې د نوي پروګرام فارغین څه وایي؟
نن د کندوز د ښوونیز مرکز نه د ساتنمنانو یو لسمه دوره او د سرحدي او امنی پولیسو نهویشتمه دوره.
په همدې خبرونه کې به واوري چې د امنیت په اړه موجودو اندېښنو د افغانستان د اسارو مارکیټونو تر کومه حده متاثره کړی دي.
افغانیم د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت لاسور کړی دی چې
په دې خبرونه کې به د کندهار د اسارو مارکیټ ته ځانګړې کتنه وکړو. د کابل چاپ ورځپاڼې هم تاسې به نن واوري چې پر کومو مسلو یې تبصرې کړې دي او د ځوانانو لپاره تاندې څنګ پروګرام خپرو. خبرونی اول رپورت مو د افغانستان د ننه د افغانستان د سولې د عالی شورا د مسولینو ورستی څرګندونی دی چې وای په افغانستان کې د سولې د رواني پروسې سره د همکارۍ لپاره د پاکستان چارواکي د وکړنداري پر امست کولو فکر کوي. په دې ارتباط له کابل اسد الله لودین رپورت لري.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې
فکر کوم چې په پروګرام کې یو څه تخنیکی ستونزه موجوده ده. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د رواني پروسې سره د همکارۍ لپاره یو کړنلار رامنځته کیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزي نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې پاکستان اوس دا درک کړی چې له افغانستان سره همکاري مهمه ده او له دې پرته بل لار نه لري. ښاغلی ستانکزي ویلي چې طالبان هم د پردې تر شا په دې هڅه کې دي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. فکر کوم چې د ارتباط مورټینګ سوي دی او اوس به اسد الله لودین په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کړي.
ډیره مننه فرشته جان، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې پاکستان او افغانستان اوس په عملی ګامونو موافقه کړې. دوی ویل چې پاکستان دا درک کړی چې له افغانستان سره د همکارۍ پرته بل لار نه لري تر څو خپل امنیت او اصول هم ټینګ کړي. افغانستان او پاکستان ویل چې په پنځو برخو کې ژمنه کړې چې عملی همکاري به کوي. هغه دا چې اول د سولې بهیر دی، دویم له تروریزم سره ګډه مبارزه ده، او درېم په پاکستان کې د مخالفینو د پناه ځایونو لمنځه وړل دي، او څلورم او پنځم هم امنیتی او اقتصادي همکاري دي. معصوم سنگزی ویل چې په پاکستان کې اوس د عملی همکاري او چوکاټ د جوړیدو په حال کې دی، او هلی خو د چې د سولې روان بهیر به له همدې لارې بریالی شي. خدای چې په دې برخه کې د معصوم سنگزی لاندې خبرې وورو.
زمانی دو کشور میتونه به همکاري اصلي برسن کې اصلي
دواړه هیوادونه هغه وخت کولای شي یو له بل سره اصلي همکاري وکړي چې اساسي ستونزې درک کړي. باید پوه شي چې د دواړو ګټې په څه کې دي. زما په فکر دا سیاسي اراده په پاکستان کې د جوړیدو په حال کې ده. افغانستان کې خو له پخوانه دا اراده موجوده و. دا اراده زما په نظر د عملی اقداماتو یو پیل دی.
یو سړی په تنهایی سره نشي.
دغه څرګندونې معصوم سنگزی په داسې حال کې کوي چې تیرې شنبې په ورځ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر پر مهال هم ولسمشر حامد کرزی ویل چې له نواز شریف سره یې په دې خبرې کړي چې څنګه د سولې لپاره عملی ګامونه اوچت کړي، او دای هم ورسره ویلي چې څنګه په پاکستان کې د مخالفینو په نظرونو له منځه یوسي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم سنگزی د ملا برادر د خوشی کېدو موضوع ته هم اشاره وکړه. معصوم سنگزی ویل چې ملا برادر نش کولای په یوازې سر د سولې لپاره موثر تمام شي. سنگزی ویل چې ملا برادر تر اوسه هم آزاد نه دی، او تر اوسه هم تر نظارت یا څارنې لاندې ده، او ویل چې خپل برادر هم مریض دی. خدای چې د ملا برادر په اړه باندې هم د سنگزی لاندې خبرې وورو.
یو سړی په تنهایی سره نسی کولای سي ټول مشکل د افغانستان حل کړي. یو شخصیت ده او په طالبانو کې مهم سړی وو، اما موږ په دې خپلو خبرو کې له یو چا نه سي لاتروزه په حساب په بند کې وو، او دا اگر خلاص یې یقینا هغه وخت به ضرورت لري.
فرشته جان، پاکستانی ورسپان ورستل دی چې نواز شریف کابل ته غیر راپور ورکړ چې پاکستان او افغانستان په دې هڅه کې دي چې طالبانو ته په قطر، په سعودي عربستان یا ترکیه کې دفتر خلاص کړي. دا موضوع هم د سولې د عالی شورا در لنشاله مشر سره مطرح کړه. هغه ویل چې هو د هڅې روان دي چې د خبرو لپاره یو آدرس مشخص شي، نه دفتر به پرانستل شي. ویل چې طالبان بیرته په قطر کې هم وغواړي ممکن دفتر ورته خلاص شي، خو په هغه شرط چې د افغانستان کوم شرایط دي هغه ومني. دوی ویل چې خبرې مهم دي، دفتر مهم نه دی، ځکه چې دفتر موږ نه غواړو، فقط داسې یو ځای غواړو چې هلته طالبان مسؤول اوسي او هلته خبرې پیل کړي. دوی ویل چې له طالبانو سره هم ویني، ویل چې تماسونه په څه وخت کې نیول شي. ویل چې طالبان هم د پردې تر شا په دې هڅه کې دي چې د سولې خبرې پیل کړي او د غروانه جګړه ختم کړي. د پدې اړه وویل
په افغانستان کې به داسې څوک پیدا نه کړي چې هغه دې ووایي چې زه د سولې مخالف یم، یا سوله دې نه راځي، یا د خبرو مخالف دی. اما خبره په دې کې داسې متاسفانه د سیاسي سمبولیک موقفونه تر هغه وخته پورې سي او چیرته یو صحیح پیشرفت نه سوي دا همیشه وجود لري. دا د ټول دنیا کې د سولې د پروسو یو خصوصیت هم همدار ده، شرایط هم همدار دي چې په عامه توګه هر سړی په خپل موقف ټینګ ولاړي. خو د تړلو دروازو شاته خلک په دې بحث کوي چې څنګه دغه بنبست سره مات کړي.
آیا طالبان هم د پټو دروازو تر شا د سولې مینوال دي، یا د سولې خبرې کوي؟
که نه وي، هم به خدای ته او هم خلکو ته به ډېر سخت ملامت سي.
بله فرشته جان، دا د معصوم سنگزی سره د مرکې لاندې جزئیات وکړه. تاسو پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
ډېر مننه اسد الله الدین، زه خپل سوال نه لرم. اوریدونکو کولای شئ چې دغه رپورت چې تاسو وسولان کړه هغه زموږ پر یو پاڼه باندې وګورئ، www.azadiradio.com د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی. درنو دوستانو، تاسو د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا د مشر خبري واورئ. د دغه خبرو نور جزئیات په وروسته په نورو خبرونو کې درته وړاندې کړو. او اوس زما بل همکار قسیم سولمل تقریبا په افغانستان کې د سولې په ارتباط یو بل مطلب وړاندې کوي. د افغانستان د ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا له جمهور رئیس حامد کرزي څخه غوښتنه کړې چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاري سند ژر تر ژره لاسلیک کړي څو موجوده تشویشونه له منځه ولاړ سي. د دې شورا یو شمېر غړو نن په کابل کې وی غونډې ته وویل چې که دغه سند ژر لاسلیک نه شي او امریکایي ځواکونه ووزي په افغانستان کې به هم د عراق په څیر تشدد زیات سي. نور جزئیات به د قسیم سولمل په رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي سند د لاسلیک کېدو لپاره د افغان دولت په شرایطو ولاړ دی، د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا د دې سند د لاسلیک ځنډول د اندېښنې وړ مسله بولي. د یادې شورا استازو د شنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې که دا سند ژر لاسلیک نه سي نو د هېواد راتلونکی به له خطر سره مخامخ سي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند استازي محمد طاهر زهیر چې د دې شورا غړیتوب لري خبرداری ورکړ چې که دا سند لاسلیک نه سي او بهرني ځواکونه افغانستان پرېږدي نو د عراق وضعیت به افغانستان کې هم تکرار سي.
در صورتی که اگر همکاران بین المللی خود را
دیوی کمشنن خپل نړیوال همکاران د لاس ورکړو او غوی له افغانستان څخه ووزی نو بل کوم شک به د عراق حالت په افغانستان کې تکرار سي او بل هیڅ کوم شک او تردید به افغانستان یو ځل بیا د تروریسم لاس ته ولويږي.
تردید بار دیگر افغانستان در کام تروریسم سقوط خواهد کرد.
په یاد شورا کې درویش ګوندونه او ائتلافونه شامل دي. که څه هم دغه شورا د انتخاباتو په مسله کې وویشل سوه، ګوندونه له مختلفو کاندیدانو سره سول، خو مسؤلینو یې ویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون په مسله کې یوه خوله دي. تر دې مخکې امریکایي ځواکونه له عراق سره هم پر یو ورته سند موافقې ته ونه رسېدل او د 2011 کال په پای کې خپل ټول ځواکونه له دې هېواد څخه وویستل. عراق اوس له پراخو فرقه یي شخړو سره لاس او ګرېوان دی چې یوازې په وروستۍ یوې میاشتې کې پکې له 900 ډېر کسانو وژل سول. که څه هم امریکا ګواښ کړی چې تر 2014 میلادي کال مخکې د دې سند د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه باسي، خو د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی له رویټرز اژانس سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان به د امنیتي تړون په اړه د امریکا فشارونو ته تسلیم نه سي. اخو د چارو کارپو ودیر صفای د افغانستان او عراق وضعیت بیل بولي او وایي چې امریکا به افغانستان د عراق په شان پرې نه ږدي.
نظر سره کې سره هغه شرایط دی عراق چې درلودل او موږ چې درلودل اوس چې عراق لري موږ یې لرو هغه شرایط دلته نشته. امریکا هم خپل ستراتیژیک منافع لري په دې منطقه، نو په دې لحاظ دا منطقه هم ستراتیژیکي سیاسي هم ستراتیژیکي نظامي لحاظ هغوی ته اهمیت لري او وضع نه پرېږدي چې بیا دویم عراق ورته دلته جوړ.
که څه هم امریکا د امنیتي او دفاعي سند پر ژر لاسلیک کېدو ټینګار کوي، خو په روسیه کې د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر کارل لیفن ولسمشر باراک اوباما ته وړاندیز کړی چې واشنگتن دی په افغانستان کې د یو بل با اعتبار جمهور رئیس تر ټاکل کېدو صبر وکړي. کارپوهان بیا وایي چې عراق د پراخو نفتي منابعو په درلودو سره کولی سي خپلې ځینې مالي او اقتصادي ستونزې حل کړي، خو افغانستان د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا دوامداره پوځي او اقتصادي ملاتړ ته ضرورت لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش وایي چې په افغانستان کې د دې هیواد پوځ د افغان امنیتي ځواکونو لپاره مخابراتي وسایل د هغوی تر اصلي بیې په خورا لوړه بیه اخیستې دي او د امریکا په میلیونونو ډالر په دې ډول ضایع سوي دي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د مصارفو د سرمفتش دفتر څو ورځې مخکې ویلي وو چې د امریکا پوځ په هلمند کې یوه پوځي اډه چې اصلا ضروري نه وه جوړه کړې ده او د امریکایانو د ټکس میلیونونه ډالر یې پر دغه اډه باندې مصرف کړي دي. د امریکا د سرمفتش دفتر ویلی و چې دوی د دغه پوځي اډې د جوړېدو د مصارفو په ارتباط لسره څېړنې کوي. دا چې اوس په افغانستان کې دوی د امنیتي ځواکونو لپاره د مخابراتي وسایلو پر اخیستو باندې خبرې کړي دي. دا به د اسمت څاروان پر رپورټ کې واورو.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د ملي اردو پر مخابراتي وسایلو په میلیونونو ډالر لګولی دي. د واشنگتن اگزامینر ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش له قوله ویلي چې د دغه هیواد پوځ د افغانستان د ملي اردو پر مخابراتي وسایلو تر اندازې زیاتې پیسې لګولي، اضافي لیستونه یې جوړ کړي، ډېره اجوره یې ورکړې او هره وسیله یې د هغې تر اصلي بیې په زیاتو پیسو رانیولې ده. د امریکا پوز دا ترون کمپنۍ ته 3,300,000 ډالر اضافي ورکړي ځکه چې د وسایلو بیې مخکې تر مخکې په نورو ځایونو کې ځانته نه دي معلومه کړي او په دې توګه قرارداد کوونکو د فدرالي ادارې مقررات نه دي رعایت کړي.
دا ترون د دفاع وزارت یو لویه قراردادی کمپنی ده چې یوازې له 2000 میلادي کال راهیسې د امریکا د دفاع وزارت لپاره د څه باندې 1500 میلیون ډالرو په ارزښت رادیو ګانې او تلویزیونونه پیرلې دي. د امریکا د پوز د سرمفتش په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو، له داترون شرکت سره د پوز له لوري د 321 میلیون او 1500 ډالرو په ارزښت د 120 وسایلو قرارداد له سره کتل شوی دی. راپور وایي چې قراردادیانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره له داترون کمپنۍ څخه په سمو او مناسبو بیو وسایل نه دي اخیستي. تر نیمایي زیات وسایل چې بیې د سرمفتش له لوري څیړل شوي دي تر هغه څه زیات دي چې باید وای. د جون په میاشت کې هم د پوز په راپور کې څرګند شوی و چې پوز د 321 میلیون ډالرو په ارزښت د مخابراتي وسایلو په رانیولو کې 138 میلیون ډالره اضافي پیسې ورکړي دي. راپور وایي چې د دفاع وزارت د امنیتي همکارۍ اداره چې د دفاعي څانګو او ټکنالوژۍ د قراردادونو په برخه کې کار کوي، د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د نورو وسایلو په قرارداد کې د 50 میلیون ډالرو د څرک په لګولو کې پاتې راغلي دي.
دا ازادي راډیو درنو دوستانو، نن ورځ به په خبرونه کې په پوره درې بجې باندې د ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبرو. په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې چې دوه ساعته دی، اول په دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په ارتباط ستاسو نظرونه څه دي، څه مشکلات موجود دي او د زمينه څومره مساعده ده. په دوهم ساعت کې به په دې باندې خبرې وکړو چې د افغانستان د ننه د خیریه موسسو په کارکونکو باندې مرګونی حمله په افغانستان کې نن پر بیا رغونه څه تاثیر کوي، اولی د حملې کېږي او تاسو څه وایست. که د پروګرام په ارتباط تاسو دلچسپي لري او کواړي چې په دغه پروګرام کې اشتراک وکړي، نو د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه اوري په پوره درې بجې به تر شنه اسمان لاندې پروګرام پیل کیږي او د پروګرام لپاره د ټلیفون شمیرې به په هغه وخت ترته اعلان شي. اوس به زبیر ژمن په کابل کې څومره ورسپانو ته کتنه ولري او وابه ورچی دغه ورسپانو په کوم مسایلو باندې تفسیر کړی دی.
محور ورسپانې د خپل لومړي مخ په غش سرلیک لیکلي، امریکا د سفر انتخاب نشي لرلای ځکه امنیتي تړون په اصولو کې افغانستان منلی دی. ورسپانې لیکلي اوس امریکا یوازې دوه انتخاب لري، یو دا چې له افغانستان سره د امنیتي تړون لاسلیک کول راتلونکي ولسمشر ته وځنډوي او یا هم د ولسمشر حامد کرزي شرایط ومني. په مطلب کې راغلي اکثره لویدیځ کارپوهان هم په دې نظر دي چې امریکا د ټولو ځواکونو استل نه غواړي او د مرستو د بندولو خبره یوازې پر ولسمشر کرزي د فشارونو راوستلو لپاره کوي. ویسا ورسپانې هم په دې اړه یو مطلب ورکړی چې ځینې امریکایي چارواکي وایي امنیتي تړون د ولسمشر پر ځای د بهرنیو چارو وزیر یا د دفاع وزیر لاسلیک کړي. د مقالې په یو برخه کې راغلي اختر پټ میړنه دی چې تیر شي. د مقالې په دوام کې راغلي امنیتي تړون دومره اسانه او ساده خبره نه ده چې پټ یا په فشار لاسلیک کړای شي. ویسا په یو بل مطلب کې په دې اړه د جمهوری ریاست د ویاند ایمل فیضی خبره راخیستې چې ویلي دي یوازې ولسمشر د دې تړون د لاسلیک کېدو صلاحیت لري. د هیواد ورسپانې د سرمقالې سرلیک هم دی چې له امریکا سره امنیتي تړون له ولسمشر پرته بل څوک نشي لاسلیک کولای. په سرمقالې کې راغلي دي تړون د ژر لاسلیک کېدو په اړه د امریکایي چارواکو دریځ ورو ورو نرمیږي. هیواد ورسپانې لیکلي امریکایي چارواکو لومړی خبرداری ورکړی و چې که دا تړون ژر لاسلیک نشي نو خپل ټول ځواکونه به له افغانستان وباسي. خو اوس یو سناتور ویلي امریکا باید انتظار وکړي چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر دا تړون لاسلیک کړي. ملي ارمان ورسپانې خپل سرمقاله د ولسمشر کرزي د وروستو څرګندونو په اړه لیکلي چې ویلي دي ځینې رسنۍ ملي یووالی زیانمنوي. ملي ارمان لیکلي نن په افغانستان کې د بیان ازادي د یو لوی ارزښت په توګه وده کړې، خو له دې ازادي څخه باید ناوړه استفاده ونه شي. ملي ارمان لیکلي ولسمشر باید عمل وکړي او د هغو کسانو او رسنیو مخه ونیسي چې د افغانستان د قوانینو پر خلاف خپرونې کوي. په سرمقالي کې راغلي رسنۍ باید خپل وطني او دینی رسالت ادا کړي او د هیواد پر روانو حساس شرایطو کې قومي مسایلو ته لمن ونه وهي.
دا ازادي راډیو درنو دوستانو، په پوره دوه نیم بجې تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز یو وار بیا واورئ. اوس به ورسو کندهار ته. د ازادي راډیو خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې د 2014 کال د رانژدې کېدو سره په سیمه کې د بې امنیتۍ له وجې اندېښنې په زیاتېدو دي او دې مسلې په کندهار کې د اثارو پر بازار باندې اغېز کړی دی او د افغاني بیه خورا راټیټه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د کندهار د اثارو مرکزي بازار ته تللی او له هغه ځایه یو رپورټ لري.
نن د کندهار په بازارونو کې یو امریکایي ډالر د 850 افغانۍ او 40 پوله په بدل کې پلورل کیږي چې د نور ورځو په پرتلا د ډالرو بازار تود او ډیری کسان غواړي چې افغانۍ په ډالرو تبادله کړي. په کندهار کې د صرافانو د اتحادیې مشر حاجي کندی اغا وایي په دې وروستیو کې د افغانۍ ارزښت د نورو بهرنیو اسعارو په خاص ډول د ډالرو په مقابل کې ډیر کښته سوی. نوموړی د دې کار لامل د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند ځنډ بولي چې په خبره د افغان حکومت دغه ډول نامعلوم حالت خلک په اندېښنه کې اچولي.
خو نورو اثار هم خپل ارزښت د ډالر په مقابل کې د لاس ور کړی دی. اوس کالداری هم ور کړی دی، سلو اوس یو سلو نو یو سلو لس سوی ده. افغانۍ هم د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت د لاس ور کړی دی چې پخوا مخکې 500 و اوس دادی تقریبا در 850 پورې ځان رسولی دی. نو دا د هر مملکت د بانکونه چې دوی خپل اثار ټینګي کولی شي چې خپل اثار راټینګ کړي.
بلخوا په کندهار کې د سوداګرۍ د خونو مرستیال انجینر عبدالباقی وایي د 2014 کال په اړه د خلکو اندېښنې د مشورتي لوی جرګې جوړېدل او له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په لاسلیک ځنډ د دغه ولایت پر صادراتو او وارداتو 50% منفي اغېز کړي. د انجینر باقی په وینا د افغان حکومت دغه ډول ناڅرګند دریز به اقتصادي وضعیت نور هم خراب کړي.
دغه ځای کې چې ما وته اوس ناست یو چې نو مینه ده دلته در مخه درجه چې د 2014 موضوع و او بعدن چې دا موضوع پر اضافه سول نو دلته هر چا په هر سویه ساختمانی کارو کې سرمایه گذاری کوله چې پیلن تقریبا هغه د 80% راکشته سوی دی او هغه څوک چې پر نیمایي دی هغه خپل کار ته ادامه ورکوي خو نوی سرمایه گذاران په دې حصه کې زړه نش کوي.
ویل کیږي د افغانستان بانک په دې وروستیو کې د افغانیو د ثبات لپاره د ډالرو د تبادلې کچه زیاته کړې ده خو د افغانیو د ثبات د ساتلو لپاره اغیز نه دی کړی.
اوس په ورسو کندوز ته د ازادي راډیو خبریال کندوز په یو رپورټ کې وایي چې د کندوز کې د پولیسو او د ملي اردو زیات شمیر نوي روزل سوي افسران او پولیس د اکاډمۍ څخه فارغ شول او د افغانستان په مختلفو سیمو کې به د وظیفې د ترسره کولو لپاره موظف شي. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې د پولیسو او د ملي اردو د عسکرو د روزنې دغه اکاډمۍ ته کتنه کړې ده او دغه اکاډمۍ څخه د فارغېدونکو عسکرو سره خبرې کړې او د پولیسو سره خبرې کړې دي.
په شمال ختیځ زون کې د پولیسو دغه روزنیز مرکز چې مخکې د بهرنیو هیوادونو د ښوونکو په واسطه به افغان سرتیرو ته روزنه ورکول کېده خو اوس مهال د پولیسو په دغه روزنیز مرکز کې محصلانو ته د افغان ښوونکو له لورې روزنه ورکول کېږي. په همدې اړه جوړ شوې غونډې ته ګڼ شمېر دولتي چارواکو خبرې وکړې. د کندز د پولیسو د روزنیز مرکز قمندان سرمن زبردست صافي په خپلو خبرو کې وویل چې دا د خوښۍ ځای دی چې افغانان اوس د دې توان لري تر څو د هیواد بچیانو ته په خپله روزنه ورکړي.
بهرانی خون کی دلتا هیچ رول اس نے لری خط دے ملی پولیسو دے افغانستان دے ملی پولیسو دے استادانو دے خوانا دیتا درس ورکل سوائے دائیں نن دے کندوز دے خونیز مرکز نا دے ساتن منانو یا ولسم دورا او دے سرحدی او امنی پولیسو نحویشتم دورا و چی تعداد دریسا و آتا تنو پس لے سلور میں اشتوزدک رو او دے سربازانو پا برخا کے پس لے دو میں اشتوزدک رو نا دیر مهم د پولیسو مسلکی زده کړې مونږ ورته ورکړې دي. نن تاسو شاهد وئ چې مونږ جامع ته تقدیم کړل او دوی ستاینلیکونه واغستل.
نوموړی وویل چې د پولیسو د روزنې دغه لړۍ به روانه وي او په راتلونکي کې به د اوږدې مودې روزنیز پروګرامونه هم تر لاس لاندې ونیسي. همدارنګه نویو فارغ شوو کسانو هم له دې روزنیزې دورې څخه رضایت ښود. څو تنو یې ازادۍ راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې دوی اوس کولی شي خپله ورسپارل شوې دنده په ښه توګه پر مخ بوزي.
زه د کابل یم، د کلکان د ولسوالۍ، او دلته مونږ څلور میاشتې کېږي چې مونږ دلته راغلي یاسو د درس لپاره له کابل نه، او دلته اوس مونږ ښه هر شی زده کړي دي. مونږ تلاشي د کور تلاشي د وسایط تلاشي هر نوه مونږ تکتیکونه زده کړي دي. صلاح انداخ هیڅ مشکل مونږ نه لرو. مونږ هموطنانو له خاطره مونږ هر چېرته کوی چې خدمت وکړو.
په کندز کې د پولیسو دغه روزنیز مرکز نږدې درې کاله وړاندې د المان هیواد له لورې جوړ شوی چې تر اوسه زرګونه افغان پولیس د المان ښوونکو لخوا روزل شوي. دریمه دوره ده چې په دغه کچه افغان پولیس د افغان ښوونکو څخه روزنه ویني او ټولنې ته وړاندې کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو کندوز.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا ازادي راډیو درنو دوستانو تاسو کولای شئ چې زموږ ټولې خبرونه پر انټرنیټ باندې پاکي صافي واوري. دا ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. دلته که تاسو د پروګرامونو د مهال ویش ځای ته ورسئ، په هر ورځ چې کوم پروګرام درڅخه پاته سوی وي او یا غواړئ چې پروګرام نه سره واوري، په د هغې ورځې د تاریخ له مخې کولای شئ چې د پروګرام د مهالویش په ځای کې پیدا کړئ. او که چیرې په کور یا په دفتر کې انټرنیټ لري، خو لایف ازادي راډیو هر لحظه د سهار 2 بجو څخه د ماښام 3 بجو پورې اورېدلی شي. په دې خپرونه کې وروسته د تاندې څانګې ونیس پروګرام خپرو چې په مشخص ډول د ځوانانو په مسایلو باندې بحث کوي. او په خپرونه کې به د سیمې پر حالاتو ځینې نور رپورټونه هم درته ولرو. خو اوس لحظه جانقه الکوزی په سټوډیو کې دی او د دې ساعت د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د عملی همکارۍ چوکاټ د جوړېدو په حال کې دی. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا له جمهور رئیس حامد کرزي څخه غواړي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند پلاستیک کولو کې ځنډ ونه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د روسیې پر هغې طرح غور کوي چې وایي افغان پولیس به په خپله خاوره کې وروزي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د خلیج ملګرو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام د ډیپلوماسۍ تر شا د امریکا فوجي قوت ولاړ دی. د ملګرو ملتونو روغتیایي مؤسسو د سوریې په شخړه کې په ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې روغتیایي تاسیسات او کارکوونکي د امن وساتي. د اوکراین حکومت له روسیې سره اړیکې نور هم نږدې کړل او دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد په مرکز کیف کې په زرګونو کسان مظاهرې کوي او له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو ټینګولو غوښتنه کوي. او د نړیوال سوداګرۍ سازمان د 1950 غړو هیوادونو استازي د نړیوال سوداګرۍ په زیاتولو سلا شول.
د ازادي رادیو درنو دوستانو، د نن ورځې په خبرونو کې په پوره 3 بجې د ترشنا اسمان لاندې پروګرام درو. او په دغه پروګرام کې به چې 2 ساعته دی، یعنی د 3 بجو څخه تر 5 بجو دی، په اول ساعت کې د افغانستان د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو باندې خبرې کیږي. په دې ارتباط کې تاسو هر سوال یا هر تشویش لري، پروګرام ته ټلیفون را وکړئ او مطرح یې کړئ. په 2 ساعت کې په دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د خیریه مؤسسو د نړیوالو ټولنو پر کارکونکو حمله تر څه حد پورې په دغه هیواد کې د بیا رغونې پروګرامونه متاثر کولای شي، ولې دا حمله کیږي او خلک څومره اغیزمنوي. که تاسو بیا هم په دې ارتباط نظر لرئ، نو د ازادي رادیو د خبرونې اوري په پوره 3 بجې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبرو. او د پروګرام لپاره د ټلیفون شمیرې به هم په هغه لحظه درته اعلان شي. تاسو د ازادي رادیو د خبرونو په ترڅ کې واردل چې پرون د خیبر پښتونخوا د ایالتي پارلمان حاکمو ګوندونو، یعنی تحریک انصاف پاکستان او جماعت اسلامي، په اسلام آباد کې د هیواد د مرکزی پارلمان په وړاندې اعتراضي غونډه کړې وه او دوی د پاکستان پر حکومت باندې غږ وکړ چې پر امریکا فشار راولي ترڅو په دغه هیواد کې د ډرون یا د امریکا د بي پيلوټه مشکوکو الوتکو حمله بند کړي. دوی وویل چې تر هغو پورې چې پر پاکستان باندې دغه حمله نه وي بند شوي، دوی به د ناتو په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو لپاره د اکمالاتو لارې بند ساتي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره د امکانات د اکمالاتو دوی اومدلاري په خیبر کې تیر شوي دي. او د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو پلویانو د نوومبر د میاشتې د راهیسي دغه لار تړلې ده او رپورټونه وایي چې په دغه لار باندې تلونکي موټر په شدت تلاشي کیږي او حتی د ناتو د موټرو چلوونکي تهدیدېږي. اوس په پاکستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازي وایي چې کچيري د ناتو د اکمالاتو لاري بندي وساتل سي، نو دا به د نننه په پاکستان کې په ځنګړ ډول په خیبر پښتونخوا کې د خلکو پر اقتصاد باندې ډیر منفي اغیز ولري، ځکه د دوی په وینا د دغه سیمه خلک تر ډیره حد د ترانسپورت په برخه کې کاروبار لري. دا به د دوی په وینا له افغانستان سره هم د پاکستان اړیکې خراب کړي. د سیاسي ګوندونو د یو شمېر استازو نظر د ازادي رادیو د خبريال په دې رپورت کې واوري.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د امریکا هغه اعلان د ځان لپاره تکتیکی برابر بللی چې وایي له افغانستان د خپل موادو انتقال له تورخم څخه کراچۍ ته په موقت ډول بند کړی دی. دغه ګوند په خیبر پښتونخوا کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پر وړاندې اکمالتي لار تړلې ده او دغه ګوند ملاتړي په دغه ایالت کې افغانستان ته د تلونکو لاریو اسناد ګوري چې ناتو ځواکونو ته مواد ونه لیږدوي. خو د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه د عمران خان لخوا د ناتو د اکمالتي لار بندول غندي او وایي چې دا به د خیبر پښتونخوا اقتصاد او لګاونډي هیواد افغانستان سره اړیکو ته زیان ورسوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا ایالت ستر سکتر ارباب مجیب الرحمن لازادي راډیو سره په خبرو کې پر عمران خان نیوکه وکړه چې هغه د ناټو د اکمالاتي لړ د بندولو له امله د افغانستان تجارت ته هم زیان رسوي.
دا چې دلته کې د تحریک انصاف له خوا نه په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د لارو د بندولو د هغې چې کوم اقدامات دا ډېر یو بد کار دی. افغانستان یو آزاد خپلواک ملک دی. موږ په کار ده چې افغانستان په مسلو په حل کولو کې ورسره کومک ورسره وکړو. داسې حالت چې موږ پیدا کړو چې په افغانستان کې او په پاکستان کې د ترهګرۍ خاتم وو دغه اقدامات ډېر تاواني ګڼو موږ.
همداراز د عوامي نېشنل ګوند چکپورې غړي او پخوانی ایالتي وزیر شګفته ملک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې عمران خان د ناټو اکمالاتي لارې بندولو پر ځای د خیبر پښتونخوا امنیتي وضعیت ښه کړي.
اول خدا سے ناٹو سپلائی یا داسی قسمت درنی ور کول چی دی کنا دا خدا سے شو جی پدی صبح کی آلریڈی حالات دمر خراب دی. نو پکار خدا وای چی دی خلقو د امن د پارا د کم ای پی سی خبر شوی د امن د پرمختګ د پارا دی کوششونه شروع کړي وي. نو دی خو د لاین اورډر چې کوم مسله و دی خپل ورکر دی د پارا وسته چې دی دا پښتنه سیمه چې کومه ده په دې باندې د تشدد لار اختیار کی او بیا دغه ځای چې کوم پښتانه دي کوم مزدوران دي کوم دغه ځای کې کاروبار دي نو هغوی هغه کاروبارونه سټاپ شي د هغې پروزې کې دی لګیا دی انټرفیرنس کوي.
نوموړی همداراز وایي چې جماعت اسلامي ته پکار دي چې پر خیبر پښتونخوا د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید له امله له حکومت استعفا ورکړي. د قومي وطن ګوند ویان طارق احمد خان بیا وایي عمران خان هڅه کوي چې د خلکو پام له اصلي مسلو نه واړوي.
خیبر پختونخوا کې د خلکو ډېر ستونزې دي. دلته کې د امنیت وضع ډېره زیاته خرابه ده. زموږ په وطن کې د ترهګرۍ د لاسه تباه برباد دی. کاروبار نشته. ګرانی دومره زیاته ده. بې ارامي ده. بې سکوني ده. دوی د اصلي مسلو نه د خلکو پام غزونې لپاره لګیا دي او د ډرامې شروع کړې دي.
د یادونه وړ ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په شمالي وزیرستان کې د نومبر په لومړۍ نیټه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته له نږدې دوه اونیو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د اعتراض په ډول د ناټو اکمالاتي لار بنده کړې ده. او نوموړی په خپلې وینا کې ویلي وو دا لار به تر هغې بندوي تر څو چې امریکا پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د سیمې او افغانستان پر حالاتو د رپورټونو ورستي برخې ته رسیدلې ورسته به تاندې څنګه پروګرام درته ورو. خو یو مسله چې زه غواړم دلته یادونه وکم دا ده چې تاسو د ازادي راډیو څخه خبر سواست چې د جنوبي افریقا کې د اپارټاید یا د نژادي تبعیض پر ضد سر رهبر نیلسن منډیلا پرون ورمه ورځ مړ شو. پرون د مرګ خبر خپور شو. دی 95 کلن وو. د ژوند په اړه که هر څومره معلومات تاسو غواړئ چې ترلاسه کړئ تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ. دلته د ژوند پر بیلابیلو اړخونو د پر مبارزه د پر شخصي ژوند او د په کارونو باندې مختلف راپورونه خپاره شوي دي. تاسو د زموږ په ویب پاڼې باندې دغه راپورونه اوریدلی شئ او لوستلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د خپلو دوستانو سره شریک کړئ نو پر فیس پوک دغه مطالب تاسو د خپلو دوستانو سره هم شریکولای شئ. په دې باندې د ازادي راډیو پر پاڼه باندې یو ویډیو فلم هم خپور شوی دی او د عکسونو یو ډیره بشپړه ګالری هم خپره شوی ده. تاسو دغه ټول کتلای شئ. اوس به ورسو احمد شاه فطرت د فرا د شهر څخه رپورت لري. دی په خپل رپورت کې وایي چې د اول وار لپاره د فرا په شهر کې د چاک د پاک اوبو یو ستره پروژه کاري پیل شو چې دغه پروژه د جوړېدو سره به ډیرو خلکو ته د چاک پاکي اوبو ورسي. او احمد شاه فطرت په خپل رپورت کې وایي چې د اول وار دی چې د فرا په شهر کې د چاک د پاک اوبو یو پروژه پیلېږي. د دغه رپورت به په ګډه سره واورو.
په فراه ولایت کې د چاک د اوبو د یوې لویې شبکې کار پیل شو چې په جوړولو سره به یې کابو 6000 کورنۍ ترې ګټه واخلي. د فراه ولایت والي محمد عمر شیرزاد دغه پروژې په پرانستې غونډه کې وویل چې دا یو مهمه پروژه ده چې کابو 2 میلیونه افغانۍ پرې لګښت شوی او په جوړولو سره به د فراه اوسیدونکي د څښلو پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي.
د 2 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې دا پروژه شروع کوو. د دې کار شروع کیږي چې په دې کې اوه څانان دي او د فراه ولایت ته به و خلکو ته به د 6440 کورنۍ لپاره د اوبو ترتیب او بندوبست کوي او ټولو کورنۍ ته به دا اوبه رسیږي.
دغه پروژه په پرانستې غونډه کې د فراه د ښار ځینې اوسیدونکو هم ګډون کړی و. هغوی دغه پروژه مهمه وبلله او ویې ویل چې د خلکو په ژوند کې به تغییر راوړي.
دغه پیشنهاد دغه و د شپږمې او د پنځمې نایې د دغه اوبو
موږ دا ډېر افتخار کوو. نن ورځ دا د افتخار ده چې پنځمې نایې په نمایندګۍ باندې زه دا ډبره یږدمه.
د چارواکو په خبره دغه پروژې کار به په اتلسو میاشتو کې بشپړ شي. د فراه په ښار کې کابو 10,000 تنه ژوند کوي او تر اوسه په دې ښار کې د څښاک د اوبو شبکې ته لاسرسی نه لري.
او مخکې تر دې چې د ځوانانو پروګرام ته ورسو، د افغانستان د کرکټ ملي ډله به د روان یکشنبې په ورځ یعنې سبا اول وار په شارجه کې په نړیوالو شلو ورځو سیالیو کې د کرکټ پخوانی نړیوال اتل پاکستان ته مخامخ سي. د کرکټ په ډګر کې نوی غوړېدونکی افغان ټیم سږکال درې بریالیتوبونه لري چې یو یې د کرکټ نړیوالې شورا کې غړیتوب ترلاسه کول دي او بلې راتلونکی کال په بنګلادیش کې د شلو ورځو نړیوالو مسابقو سیالیو ته وتل دي او درېیم یې په 2015 میلادي کال کې په استرالیا کې او په نیوزیلند کې د 500 ورځو نړیوالو سیالیو لپاره ټاکل کېدل دي. د ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي رئیس احمدزي خوشحالي څرګنده کړې ده چې د لوبغاړو پر لپسې زیارې نن د افغانستان ټیم د نړیوالو سیالانو سره د سیالۍ جوګه کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي نبی عیساخیل ویلي له پاکستان سره به د کرکټ تاریخي لوبه کوو. تاسو کولای سي چې د دغه مسابقې په اړه د ازادي رادیو پر پاڼه باندې وخت په وخت تازه معلومات ترلاسه کړئ. زموږ همکاران به سبا دغه سیالي لحظه په لحظه څاري او تاسو ته به وروستي معلومات درکوي. او اوس به ورسو د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه ته
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم ملګرو، زه نورګل شفق یم. دوستانو نننې تاندې څنګه مو د ملي اردو ځوانانو ته ځانګړي کړی ده. یو ځوان څنګه د ملي اردو په لیکو کې شاملېږي، لکه مرحلو تیریږي، په کومو برخو کې روزل کیږي، د ته ورته ډېرې پوښتنې په دې خبرونه کې جواب شوي. همزولو په کابل کې د جلب او جذب عمومي قومندانۍ هغه ځای دی چې په ملي اردو کې شاملېدونکي ځوانان هلته ثبتېږي، معاینه کیږي، څارل کیږي او په مختلفو کنډکونو له ویشل کېدو وروسته نظامي ښوونیز او روزنیز مرکز یا KMTC ته ورمعرفي کیږي. همزولو د جلب او جذب عمومي قومندانۍ ته لا ورننوتو سره مې د سلګونو ځوانانو ګڼه ګوڼه تر سترګو شوه. په دوی کې د مختلفو سیمو ځوانانو وای پخوا افغانستان کې عسکري جبري وه، خو دوی په خپله خوښه راغلي وو. له یو څو ځوانانو سره وغږېد.
زه عبدالرحمن د هرات ولایت د شینند ولسوالی یم. یو خاص علاقه مې نظام ته لولو درغلم چې د افغانستان او مظلوم خلکو ته خدمت وکړم. په دې خاطر چې افغانستان نظام موږ ته اړتیا لري، موږ ځوانانو ته اړتیا لري چې موږ باید درس او دغه سره یو ځای شو.
زما نوم محمد رفیق د ننګرهار ولایت د کوټ ورسره اوسیدونکی یم. دلته موږ ایس ایس ته ورکړو. ان شاء الله سبا به سبا مکاډمې ته پر اړین، ان شاء الله انتظار به شروع کیږي. هر تعلیم
ستا میرا نتا سلام دے.
زه فاروق د کریم جان زوی د شکردرې د ولسوالۍ دا یو مقدسه وظیفه ده. په آینده کې خپل خلکو ته خدمت وکړو او د خپل هم د اقتصادي مشکلات چې دی هغه هم وکولی شي د اندغه د لارې نه حل کړو.
نور رحمان زما یو ملګری و، هغه ما ته ډېر دا و چې اردو مې دي د خیر سره زه ځان د پلابلنه کې کورنۍ مې هم دا خوښه وه چې تلاړ شي اردو مې دي ته
ګټونکې.
شاکر الله د کونه ولایت د درې پیج ورسالي اوسیدونکي. بس مې ولور دوه سره مخکې نه شوق او دامي نه خښته مورا چې راغله مجل بزوز کې پروت من تعلیمات يم تسرق ومن به مزل دي چې میډک تلاش شمه او کلوز پتر سره
د ساتون کې د دې خاوري.
سرباز یما د پروان ولسوالۍ انقلاب کې پیدا شوی نوم یې راته سرباز کې خپل
سرباز ته په دې علاقه منده راغلی هم چې خپل وطن ته خدمت وکم. خپل ورونو ته چې موږ یو نه کور څوک راځي ته خدمت وکړي.
ملګرو
د دغه ځوانانو ترمنځ یو هم د پکتیا محمد نبی و له ملي اردو سره بې درېغه مینې مجبور کړی و چې خپله وظیفه ورته پرېږدي. دی وایي
دا مدیر د کنټرول د سید جمال الدین افغان د پوهنتون وم. نظر په هغه علاقه چې ما د لسم صنف نه حتی ورسره نیولې وه، د دوی دغه کوم شهامتونه او تلویزیوني پروګرامونه چې ما کله کتل، نو دې ته وهڅولم چې تر څو زه په دې بخش کې هم برخه واخلم.
په دوی کې په ځینو ځوانانو له ملي اردو سره شوق دومره زورور شوی و دوستانو چې له کوره پټ راغلي وو. دغه دوو ځوانانو ته به هم غوږ شو چې څه وایي.
فرید مې نوم ده، راغلی ملي اردو ته. نه کور کې مې د مشر ورور خوښه وه، نور مې پلار به مې خوښه نه وه، نو مور به مې خوښه نه وه. نه هېڅ کیسه کې نه، خپل شوق لپاره راغلی ملي اردو ته، خپل وطن ته خدمت وکړم.
زما نوم عزت خان، ننګرهار اوسېدونکی د مامند درې. خو څوک رانه خبر شوی نه دي په کور کې څوک هم، بس پټ راغلی یم. وایي مړ به شمه، مړ په نېټه دی. چې هر ځای کې بس که شخصي کې که نظامي کې، هغه مرګ ورته شته، خپل مرګ ورله راځي. خوش اوس راپسې ټلیفونونه کاندې، خو زه نه ورځم.
ملګرو د ملي دفاع وزارت د جلب او جذب عمومي قمندانې د معلوماتو له مخې د 1400 کال دلوي میاشتې را په دې خوا 3,08,608 نفره په خپل خوښه له دوی سره جذب شوي دي. د دې قمندانې مرستیال جنرال محمد ابراهیم احمد زی وایي
تشکیل کې موږ دلته یو کنډک د تامیناتو او یو کنډک د پروسس لرو. په 4 ولایتو کې موږ 9 مرکزونه د جلب جذب لرو. پروسه د جلب جذب په شکل د داوطلب په مخ بیایي. اتیاوم کال د دلوی د میاشتې نه را په دې خوا موږ د ملي اردو په جوړښت شروع کړي. له همغه تاریخ نه تر اوسه پورې موږ 3,08,608 نفره د ملي اردو صفوفو ته محترم د جمهور رئیس د ځانګړي فرمان په اساس باندې جذب کړي په شکل د داوطلب. او په کنډکو کې منظم د محترم د دفاع د وزارت او د ستر رئیس د مقام له پلان سره سم لیږلي دي.
ما ویل په کومو شرایطو برابر یو ځوان کولی شي د ملي اردو سرتیری واوسي، څه باید وکړي او څنګه تر تاثیر رسیدلی شي؟ نو جنرال احمدزی ویل
هغه څوک چې واجد د شرایط دي په شکل د داوطلب راځي، سنې باید له 13 نه تر 15 کلو پورې وي، صحتمند وي، تابعیت د افغانستان ولري، په مخدره موادو باندې روږدی نه وي. جنایي جرمونه یې کړي، هغه د وزارت داخلي د نور کشفي ارګانونه موږ دلته معلومات غواړو. بیا دوی د موږ مرکزو ته هلته ورقه د عرض کوي، بیا دوی ته فرم ورکوي. په دغه فرم کې دوه نفره د محل عزیز باید دوی د شناخت په ارتباط باندې یو معلومات ورکړي، تضمین یې کړي چې دا سړی په دې محل کې اوسي. د هغه دوه نفرو نه وکیل د ګذر، رئیس دنایه یا په ولایتو کې ولسوالان تصدیق کوي. بل د دوی راځي موږ مراکزو ته. دوی په ټولو شرایطو برابر وو، دوی ته اسناد تکمیلیږي، رسمي دي، مکتوب په اساس موږ ته رالیږي. 1400 نفره معمولا موږ په هر کنډه کې تنظیموو مطابق د پلان د مقام د ستر رسیز دا موږ بیا لیږو مراکز تعلیمي ته. یعنی یو سړی موږ ملاتړلی ورکوو د تعلیم او تربیې دپاره.
همزولو جنرال احمد زی وایي چې که څه هم په ملي اردو کې د ښځینه ونډه کمه ده، خو د زیاتېدا لپاره یې هڅې کېږي. له احمد زی مې وپوښتل چې له یوه سرتیري سره لومړنی قرارداد د څومره مودې لپاره وي، او که چیرې کوم سرتیری یوه نیمه سرغړونه کوي نو څه سلوک ورسره کېږي؟ نو جنرال احمد زی ویل
دوی په اوله قدمه کې راځي 3 کلو لپاره تعهد او قرارداد کوي. په جریان د 3 کلو کې که چېرته دوی له خپل تعهد او قرارداد نه تمرد کوي یا په خپل سر وظیفه پرېږدي، بیا قطعات موږ ته خبر راکوي. موږ مغه تضمین له طریقه سپ مال د زیس کې موږ اخیسته ده. دوی بیرته ایزار د مجادت کو او دوی راغواړو بیرته خطی تعریف کو که چیرته جرم کړی یا کوم تجهیزات سلاج شه د دولت سرقت وړي، هغه به دوی توانیږي. او که صرف د فرار موضوعی، بیا دوی نه تعهد اخلي بیرته قطعه پایز د افسر یا سرباز په لوځ پیل راک.
همزولو په جلب او جذب کې په مختلفو ډلو لا ویشل کېدو وروسته چې کله دوی نظامی ښوونیز او روزنیز مرکز یا کی ام ټی سی ته ورپیژندل کیږي، هلته نو بیا دوی په بیلابیلو مسلک کونو تقسیمیږي. د کابل خونیز او روزنیز مرکز قماندان جنرال امین الله پتیانه د دغه مرکز پاړوای
موږ سربازان روزو، هم بریدمالان او هم افسران. کله چې سرتیری د جلب جذب لخوا موږ ته معرفي کیږي، دولس نفر فارغي، هغه په هیڅ افسر، هغه څوک چې د سواد برخمن دي، هغه په صفت بریدملان د تعلیماتو تابع کوي دوی ابتدایي تعلیمات د دوی درې میاشتو پورې یو تعداد مسلکي درسونه دوی باندې لوستل کیږي، یعنی یو تعداد زی د توپچي مسلک ته، یو تعداد سرتیری هغه د زرهدارو مسلک ته، د مخابري لوجستي همداسې د نورو مختلفو صنفونه چې په اردو کې ضرورت لري هغوی مسلکي صنفو ته دوی معرفي کیږي. کله چې دورې د تعلیماتو د دوی پوره سول، هغې نه وروسته نظر په هدایت د مقام محترم مستر دریسیس وزارت دفاع ملی پارساز کمبوتا د قلو اردوګانو یا د لیواګانو یا د کماندو یا قطعه خاص هر قطعه چې دوی سرتیرو ته ضرورت ولري هغوی تقسیماتیږي او دوی ځي خپل دنده سرته رسوي.
دا افغانستان سر لوړ هېواد، پیاوړ آزاد، خاد
ټریننګ پر مهال سرتیری د اوسېدو له ځایه لری وړل کیږي، ملګرو نقلي مرمۍ ورکول کیږي چې په اصطلاح انداخت زده کړي او بیلابیل ټریننګونه ورکول کیږي. دوستانو جنرال پتیانه د خزینه او د یو کنډک د یادولو ترڅنګ د ځینو نورو لیواو یادونه هم کوي او وایي چې په خوا د ملي اردو پر کیمیت کار کړي خو اوس یې کیفیت ته توجه ډیره کړې ده. د زیاتوي
د کابل خونیس او روزنیز مرکز کې یو لیوا د منګ افسرانو لرو، یو لیوا د بریدمالانو لرو، یو لیوا د سربازانو لرو، یو د شزینه کندک په نامه د کندک د ملالۍ هم بریدمالان هغې کې روزل کیږي او هم افسران، او یو لیوا د تعلیمات پیشرفته یا تعلیمات خاص هغوی کې منګه دریوري هموی د انټرنیشنل د رینجر او کورس د سواد آموزي لسان د انګلیسي لسان د ترکی کمپیوټر درس د قمندانان د بلوکو کماندانان دی ټولیو او پرسان کې کورس دی مهارت دی وسازانو هم په دې مرکز کې موږ ایجاد کړی دی. مخکې پارساز دې ضرورت په کیفیت باندې به فکر کېده، اوس په کیفیت باندې موږ فکر کوو چې دا باید مسلکي خواته ولاړ شي.
جنرال پتیانه وایي دوستانو چې په دغه مرکز کې دوی ته د اوسېدو، خوراک، څښاک او نورې هغه ضروري اسانتیاوې چې یو انسان ورته اړتیا لري برابرې کړې دي. دی وایي
دغه څه مسایل چې یو انسان یو ځوان لپاره چې ضرورت دی ټول شانی مکمل ده په نظر کې نیول شوی. پنځه وخته مونږ د دې په جماعت کې ادا کیږي. زه فکر کوم داسي یا شاو ډوډۍ دته ورکول کیږي. زه منهیز دی یو جنرال، حتی په شخصي کور کې دا ډوډۍ زنه شم کولای. د دې تابلوګانی کې مثلا میوه او ترکاری، وریجه، غوخه، وچه ډوډۍ، د سهار دغه هم شودي ورکول کیږي، هم قیماق، هم هګۍ مطابق د موسم کې ورته اواله دي. د هر یو سرتیری بیل بیل چپرکر لري، هم بسترې لري او هم الماری لري چې دوی خپل تجهیزات، خپل بوټان دی حالته کیږي. سپورتی ځایونه هم د دې لپاره آماده شوي. شاور څلور ساعته ګرمي اوبه هم راځي او یخې اوبه هم شته. ډېر په سهولت باندې سربدل ته ژوند کوي.
همزولو په دغه مرکز کې یو داسې درسي ټولګي ته ورغلم چې پر دیوالونو د افغانستان مختلفې نقشې او ځینې سمبولونه نښلول شوي وو. د ملي اردو په جامه پټ ګڼ ځوانان پر چوکیو ناست د خپل استاد خبرو ته غوږ وو. ملګرو له دوی مې ځینې ځوانان وپوښتل. دوی زیاتره له دولسم ټولګي فارغ شوي وو، غوښتل یې په ملي اردو کې لوی افسران شي. د یو دو ځوانانو خبرې به واورو.
زه زبی اولاد عزیز الله زوی د لغمان ولایت اوسیدونکی، نن د کوردیناتو په باره کې درس مونږ تراک. نو په دې وظیفو کې مثال دی خریدې په مورد کې، د کوردیناتو په مورد کې باید مونږ مکمل معلومات ولرو.
نوم زیت الله دی، تقریبا څلور کاله کېږي چې په اردو ملي کې وظیفه اجرا کوم. دلته کورس عربي قرارګاه بردمران ته معرفي شوی یم. درس وای او بیرته خپلو کتاب ته لاړ شو، خپلو سربازان ته بریدمالان ته خپل درس مخته ویسو. کورس چې وایم کولی شو دې سره مونږ ترپی وکړو. بریدمال ټولی وټاکل شو، هغې نه بعد مونږ کولی شو چې افسرۍ ته راشو، سیمنصب شروع.
زما نوم عبدالواحد ده، د لغمان د الینګار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. الحمدلله کارونه مخ ښه دي، ډېر مونږ پکې خوشحاله یو، ځکه چې هم خدمت کوو او هم درس وایو. زه چې دلته کومه تنخواه اخلم او دلته خدمت چې کوم، هم د ملت دپاره هم د کورنۍ دپاره ده.
زمانی نے زمانہ خیر
افغانستان.
د دغه ټولګي استاد بریدمن محمد زاکر او دوستانو د ویل چې دوی ته د ځینو نظامی لارو چارو ترڅنګ دا تربیه هم ورکول کیږي چې له ملکی خلکو سره ښه رویه او ښه چلند وکړي او ټول یو افغان وګڼي.
دلته بریدمن دي د خلوردګانو دلته راځي دوه میاشت لپاره کور دی چې زیاتره موضوعات مرکز تکتیکي عملیات ده کوردیناتونه دي معلوماتونه دي سمبولوژي ده او مخکې دینه چې دوی دلته راځي مونږ دوی ته نصیحت کوو چې باید ملکی خلک سره ډېر ښه چلند وکړي. الحمدلله دوی خپل منځ کې هم ډېر ښه روابط لري. مونږ ورته وایو چې تاسو د ورونو په شان یاستئ دلته ژوند کوئ چې کله زه درس تشریح کوم دوی ډېر په عالي مورال سره جذبولی سي او ډېر په عالي مورال سره ځواب ورکولی سي.
عزیز الله بریدمن د همزولو دی هم له څو کلونو راهیسې په ملي اردو کې دنده لري. د ده له یوې غمجنې خاطرې سړی پوهیږي چې د دوی ترمنځ څومره مینه او خلوص دی.
یو خاطره چې به زه کله رسخت کور ته تللی وم بس نو یو ملګری هم وو هغه د بغلان و بس هغه رانه یو څه غوښتي ووایي چې کله راتللی رای وړه هغه چې بیا کله ما خپلې قطې ته زنګ ووه بس هغه بیچاره شهید شوی وو. کوم امانت چې ما ورته اخیستی وو نو هغه ته به مې چې کله کتلی بس نو ورته هغه یو خاطره به
ګونه دی. خدای لری لری دوستانو ل کی ام ټی سی فارغ دو وروسته روزل شوی سرتیری مختلف قلوردګانو ته لیږل کیږي. دوستانو جنرال امین الله پتیانه وایي چې دوی ل دیار لسوا یو اتیا يم کال راهیسې نګدې 200,000 سربازان روزلی دي او لا نور هم روزي
ل ایجاد نه یعنی دی دیار لسوا یو اتیا يم کال او تر دغه نن ورس پوری 115,000 تنها سرباز هم دغه مرکز منګه فراغت ورکړي. 15,000 زوان افسران کادری او د مجاهدینو افسران یو سلویخ زره بریدملان فراغت ورکړي او د طبقه دی وناس څنګه د نوې ایجاد سوې ده او یا تنه پیغلی سلید وشتنه هم بریدملان د خزینه او نامګه فراغت ورکړي. دا مرکز د افغانستان د ملی اردو بنسټ د خدون کې ده.
د ازادي رادیو درنو دوستانو د تاندې څنګه خبرونه هم دومره وه. د دې پروګرام په پای کې باید دوه خبرو ته اشاره وکم. هغه دا چې اول د افغانستان د کرکټ ټیم به سبا د پاکستان د کرکټ د ټیم سره مسابقه لري. دغه مسابقه په شارجه کې کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان او د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی لوبغاړي نبی ساحل ازادي رادیو ته په مرکه کې ویلي چې له پاکستان سره باید د کرکټ تاریخي لوبه کوي. د پاکستان د کرکټ ټیم هم د کرکټ په مسابقو کې ډیرو شو ټیمونو څخه بلل کیږي او د افغانستان د کرکټ ټیم به سبا دغه ټیم په وړاندې څنګه لوبه کوي تاسو به دا خبرې د ازادي رادیو څخه منوري. د ازادي رادیو خبريالان به دغه مسابقې تعقیبوي او تاسو ته به وخت په وخت خبر درکوي. نو تاسو د ازادي رادیو اوریدل مه هیروي. د جنوبي افریقا د نژادي مبارزې قهرمان نلسن منډیلا پر ورمه ورځ مړ شو او د منډیلا د مړینې په خاطر په جنوبي افریقا کې 9 ورځې ملي ماتم دی. د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو رهبران جنوبي افریقا ته روان دي چې په دغه مراسمو کې برخه واخلي. ویل کیږي چې دا به د نړۍ په معاصر تاریخ کې د ویر بې ساري مراسم وي چې د نړۍ ډېر مقتدر رهبران ورځي. دا منډیلا د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې به د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د هغه میرمن میشل اوباما، د برېټانیې د ملکې زوی چارلز او د هغې لمسی ویلیام هم شامل وي او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه به دغه مراسمو ته خلک ورځي. د منډیلا د ویر مراسم په جنوبي افریقا کې روان دي او د دوشنبه په ورځ به په د هغه مړی د خلکو لپاره په خلکو ته د لیدو لپاره ایښودل کیږي. د ازادي رادیو په خبرونو کې تاسو په دې ارتباط هم معلومات وخت په وخت اوریدلای شئ. زموږ د پاڼې ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com. په دې خبرونې تر پای ته رسیدو څو دقیقې وخت لرو. په څو دقیقو کې د ترشنا اسمان لاندې پروګرام شروع کیږي. په دغه پروګرام کې به په اول ساعت کې د دروي څخه تر څلورو بجو د ولایتي شوراګانو پر انتخاباتو او دغه انتخاباتو پر اهمیت خبرې کوو او په دوهم ساعت کې د څلور څخه تر پنځو بجو په دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د خیریه ټولنو کارکونکو باندې د خیریه موسو پر کارکونکو باندې حمله تر کومه حده د دغه هیواد په بیا رغونه او پرمختګ باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم سوالونه کولای شئ. د پروګرام شمیره به په پوره 3 بجې درته نشر شي.
شالم ببو خاندی ز شالم ببو خاندی بسر کا سر شال ماولدا پخپلا زلیدا لکم شال ماولدا پخپلا زلیدا لکم شال ز شالم ببو خاندی ز شالم ببو خاندی بسر کا سر شال ماولدا پخپلا زلیدا لکم شال ماولدا پخپلا زلیدا لکم شال دیار پر زاید کی رات پی خش خواره تپی خش خواری شیار پر ازا کیگی چیار پر ازا کیگی زیم پیر تر سر و مال ماولی دا پخپلا زلی دا لکم شال سشالم ببو خاندی سشالم ببو خاندی بسر کسر شال ماولی دا پخپلا زلی دا لکم شال ماولی دا پخپلا زلی دا لکم شال خوار په برخه